که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېنوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالی څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامانۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسید. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهېږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه. پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي. ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده. دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصتي ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسید او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه. ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیې سه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دې بوی ورنشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلی او بالښتان دي. د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای وروښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست. په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بوی یې په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې. پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه وم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی. د سمدستي چیغه کړه، مېرمنې و مېرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماخام لپاره بل شی نه خورم. خزه مو سیدله په قراره ای ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوي او خوري. دی وویل، نه نه تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه ساه وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد مېرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو لرې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې یې تر تخت لاندې پټ کړې زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي، دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو دمخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تم در درباندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته هم بناک ورکړه او له جالی څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله لسینه پوری وضو په حال بدی پوکړو. د سین په بل غاړه کې زلمی او خزی جالوان ته د کرایې پیسې ورکړي. د سین غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړي. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بچ شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت
ولا نو بس نه پوهېږم. شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند همدغسې په دې خوږو نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ماته مهم دي چې زه باید چاپ کړم. خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نسي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حداقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه واله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای خواب، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې را سشته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه، کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وار ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټول شاعري خو ته واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده. نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خو څنګه دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته داسې وکړه. دا یو شعر دی واوره وه، اوریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده. پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولار، پازم کلکیو خوگونگیو لکه غرون ولار زدرت لی نشم ترمین مری با جون ولار دوی دخپل حسن دخپل فکر خاموشی خوڑلی دوی دخپل حسن دخپل فکر خاموشی خوڑلی دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولار آیا رختیا زمان پرستوران وگتلی کز ما مختد وهمون تصویرونه ولار د تاریکیو د مرگی خبر مکوتا خوب ملی دلو چه ترخوا مسپینا سونه ولار وقتا وقتا د جبر پتی رد تور می ون وجنه د جون پز مکمی د چا د یاد بر جونه ولار شتا داسی چوک چی بدلون را ولی خوخ داسی ده شتا داسی چوک چی بدلون را ولی خوخ داسی ده پا دغ خار که دو بوتان علامتون ولار دزرد تسکینا مینت سده او دجون مت سده دزرد تسکینا مینت سده او دجون مت سده د خاموشه پا حدیره که سموک سرونه ولار
دیر آلی
دیر من
تسکین صاحب دیر زیاد خون میتینه واخست دیر خمو دکلمه هم که د غزل ترڅنګ آزاد نظمونه هم لیکه آزاد شاعری هم کوي
هو آزاد شاعری کوم نظمونه لیکم خو ما ډیر زیات لیکل اوس نه پیګم چې غزل پلولې رابندر نشوي ډیر زیاتې دی غزل مینی مجبور کړای ما خو بیا هم دین وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای خپل هغه خو کیف اگر دی خوک درد نو بالاخره نظم کی وایم که پغی کیم زاین شو بیا خو نصر شتار پغی کی دزړه بڑا اس باسو
ډیره چا شاعری لولای
زما خو نزای سب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړی نه زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنۍ شاعرانو شاعری لولم نقد برخه کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسولو بزن سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانومه یعنی یوازې شاعری لولم د نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه خپل لارې ته د هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم آثار لولای
زه آثار خو ډیر زیات خلکو لیکلي دي خصوصا د کوزی پښتونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیر نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو ورسره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې مو ځینو وختونو کې ګډون کوو خو زه
سر لولای
زه خپل کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولم د فیصل فاران هم لولم فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیات ډېر خوښېږي خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر را اخیستې ده بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي حتی فکري تندکونه ځینو نقدانو خوړلي دي په دې زیات فوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه واز بس پنقت لیکل کوم او دین ټولنیز مقالج سلیکو دغر باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راو راو یا آزاد نظم کړل
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان او رکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یوم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او قل سرحدونه می للاس وتل تیارو بزور کو رڼا می لکل مر بیللا هغه به ما ته د ژوندون درنا لار خودلا خما بن من لوی ملی ونه د لیلو هغه به وخندل دستر غایتونه به مسکن دشول هغه وړکی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډول وا خای هغه زما په حال باندې خبر او بزرګ بوا خای هغه د فلسفی لوی استاد بوا چې به ما ته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلق په وینا هغه د خلق په ان کزو ولی نیم خالی هم نیم ز پوی شویم پر تالی ونې شوی ته چې ګډی وډی فلسفی غا کوي دا اوس پوی شم پر اختیالی ونې شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما دا چې بی زایا ګډی وډی فلسفی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غا کوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غا کوم
ډیر مننه تسکین صاحب شاعری ډیره بدله سوی ده تاسو خل ځوانانو سره پرابطه کې هسته او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوی په ځوانانو کې څوک دې داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډیر خوښیږي
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوهم چې یو کس به وي خو
پیومی تاسو په خیال ډیر تکړه دي نسبت نورو ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعری کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعری کوي شاعری هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي هر یعنی شاعری کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعری ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعری کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډیر زیات شاعری کوي نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر ده یعنی که موږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته پکار دی خصوصا ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما خطرم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پیژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمیرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړي دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دې بلم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسو
سمه ده یو غزل ده
د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر د غربت له دغه لوی بلا خلاصم د مینی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زما نکیگی تخاور تلیلو میں لتان زما نکیگی تخاور تلیلو میں پدیلا رک جون میوی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی جون لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی جون لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد گانی دی وتلی پتلا جرګه د پختنو بدر ول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما
سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر
دنیا زو گے استاد دنیا نا سرګو دې جانان ته زما کولی جهانو ندی